درنو اوریدونکو السلام علیکم. لدی شبی د ازادي رادیو خبرونه پیل شوې. نن یک شنبه ده. د مریض 1498 د ثور نه وشتمه او د میلادي 2019 د میشلمه. د ازادي رادیو په دې خبری مجله کې چې زه عصمت څاروان د عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کوم، د ولسمشری په انتخاباتو کې له بایومتریک څخه پر کار نه اخیستلو د څارونکو ډلو د انتقاد او نور موضوعاتو تفصیل اوري. لومړی د دې ساعت خبرونه. په جلال آباد کې څو چاودنو درې تنه ژوبل کړي دي. د نړۍ د کاتولیکانو مشر له ژورنالیستانو وغوښتل چې د حقایقو د موندلو لپاره له رسنیو کار واخلي او د اتریش صدراعظم د نویو انتخاباتو غوښتنه وکړه. د خبرونو تفصیل. د جلال آباد ښار په لومړۍ حوزه کې دوه تنه په چاودنه کې ژوبل شوي دي. د ننګرهار د والي ویاند عطاالله خوږیاني ازادي راډیو ته وویل چې پرون شنبه تر روژه ماتي وروسته په جلال آباد ښار کې څلور پرله پسې چاودنې وشوې. عطاالله خوږیاني چاودیدونکي مواد د ښار د ګلدانونو په منځ کې عطاالله خوږیاني وویل چې چاودیدونکي مواد د ښار د ګلدانونو په منځ کې ایښودل شوي وو. د زیاته کړه
څو کسان د دې قضیو په تړاو ملي امنیت نیولې دي. ولې د شبکې د اصلي کسانو د نیولو هڅې روانې دي.
تېره اونۍ هم په جلال آباد کې دې ته ورته څو پرله پسې چاودنې وشوې. د چاودنو مسؤلیت چا نه دی په غاړه اخیستی. د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې بې پیلوټ الوتکې د وسلوالو طالبانو یو موټر ویشتی دی. د والي ویان شاه محمود آریان پرون شنبه ازادي راډیو ته وویل چې په حمله کې درې وسلوال طالبان وژل شوي دي.
د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ د باکرخیلو په سیمه کې هوایي برید ترسره شوی دی چې په نتیجه کې درې نفر وژل شوي او درې نفر یې ټپیان دي. او همداراز د دوی یو موکرولا موټر تخریب او له منځه تللی او د دې تر څنګ د هغه وسلې او مهمات چې د دوی سره ول په کلي ډول له منځه تللي دي.
د پکتیکا د والي د وین په وینا په دې پیښه کې ملکي خلکو ته تاوان نه دی اوښتی. وسلوالو طالبانو په دې اړه تر اوسه پورې څه نه دي ویلي. د زابل په ارغنداب ولسوالۍ کې څلور ښوونځي چې په وروستیو 14 کلونو کې وسلوالو طالبانو بند کړي وو بیا پرانستل شول. د زابل د پوهنې رئیس نصرالله زاهد پرون شنبه ازادي راډیو ته وویل چې دا کار د قومي مشرانو په مرسته شوی دی. زاهد وویل چې په دې ښوونځیو کې تر اوسه 240 زده کوونکي ثبت شوي دي. د زابل د ارغنداب ولسوالۍ یو اوسیدونکي او ښوونکي وویل چې خوشاله دی خو ستونزې ډېرې دي.
موږ د دوم سن کتابونه په دریم کې هم وایو په اول کې هم وایو او فقط یو ریاضي په پښتو د دوهم سن کې لرو او یو پښتو لرو. نو کتابونه پر مخ باندې است شنیان راځي او مکتب ته موږ کول ورکو چې کتابونه درکو حاضر کو دا درکو هغه سره چې نه کتاب سره کتاب شاسته نه کلم ستغه.
د زابل والی رحمت الله یارمل ازادي راډیو ته وویل چې دا ستونزې به ساش او راتلونکی کال حل شي. په زابل کې چارواکو ویلي چې 20,000 زده کوونکي لري چې 14,000 نجونې دي. د افغانستان او آیرلند د کرکټ د ملي ټیمونو ترمنځ د یو ورځنۍ مسابقو لړۍ نن یکشنبه پیلېږي. دا مسابقه به د آیرلند په وخت د ورځې په 10:15 په بلفاست کې وشي، خو اټکل شوی چې ممکن د باران د ورېدو له کبله د لوبې د پیل وخت کې بدلون راشي. تر دې وړاندې د افغانستان او آیرلند ترمنځ په دوو یو ورځنیو سیالیو کې یوه د باران د ورېدو له کبله ونه شوه. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د نړۍ د رومن کاتولیکي کلیسا مشر پاپ فرانسیس پر ژورنالیستانو ژغ وکړ چې د حقایقو د موندلو لپاره د رسنیو له قدرته کار واخلي. پاپ فرانسیس وویل ژورنالیزم د کرکې او تبعیض پر ضد مبارزې وسیله ده. هغه پرون شنبه په روم کې د بهرنیو مطبوعاتو ټولنې یا فارن پریس اسوسییشن له استازو سره خبرې وکړې. فارن پریس اسوسییشن په نوم اداره په 1988 میلادي کال کې جوړه شوه. شوې ده. دا اداره د نړۍ په څه باندې 50 هیوادونو کې د ژورنالیستانو استازیتوب کوي. دا لومړی وار دی چې د رومن کاتولیکي کلیسا مشر د ژورنالیستانو د دې ادارې له استازو سره ګوري. د فارن پریس اسوسیشن مشر تریشا توماس وویل چې په نړۍ کې خبریالان له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي، خو نن د آزادو او خپلواکو رسنیو اړتیا تر بل هر وخت زیاته محسوسه ده. د اتریش صدر اعظم سبیستیان کرز په خپل هیواد کې د نویو انتخاباتو د ترسره کېدو غږ کړی دی. د اتریش د صدر اعظم مرسیال پرون شنبه استعفا وکړه. د هغه یوه ویډیو خپره شوې وه چې یوه روسي قراردادي ته د قرارداد ورکولو ژمنه کوي او په بدل کې له هغوی سیاسي ملاتړ غواړي. په ویډیو کې یوه ښځه چې په روسي ژبه خبرې کوي لیدل کېږي او ځان د روسیې د یوه پېژندل شوي سوداګر خورزه معرفي کوي. په ویډیو کې لیدل کېږي چې د اتریش د آزادۍ ګوند یو بل چارواکی د هغې خبرې ترجمه کوي. د دې ویډیو تر خپرېدو وروسته په ویانا کې زرګونو کسانو مظاهره وکړه. د اتریش صدر اعظم د خلکو د اعتراض په ځواب کې پرون وویل چې ژر تر ژره به انتخابات وشي. په کریمیا کې میشتو تاتارانو د پخوانی شوروي د دیکتاتور جوزف ستالین د واکمنۍ په دوره کې د تاتارانو د تبعید کلیزه ولمنځله. د روسیې پولیسو خبرداری ورکړی و چې په داسې غونډو کې ګډون غیر قانوني دی، خو نور مداخله یې نه ده کړې. یو شمېر تاتارانو د دې ټاپو وزمې په پلازمېنه کې پرون شنبه هغو زرګونو کسانو ته دعا وکړه چې په 1944 میلادي کال کې په ډله ییز ډول تبعید شوي او د سختو شرایطو له امله مړه شوي وو. جوزف ستالین پر هغوی تور پورې کړی و چې له نازیانو سره تړاو لري او له 100,000 کسان یې له کریمیا د پخواني شوروي ډېرو لریو پرتو سیمو ته تبعید کړي وو. روسیې په 2014 میلادي کال د کریمیا ټاپو وزمه په زور له اوکراین جلا او له خپلې خاورې سره یو ځای کړه. ساعت و بجه او و دقیقه شوه. تاسی زمان شغل آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو خبروانی ده سهار لو بجه، ده ماشام تر او بجه، پا منزنی چپا دولش پش نوی او پا یوشمیر شارونو که پا FM 3.15 چپا اورید. د افغانستان د انتخاباتو د څار یوه ټولنه د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې له بایومیټریک سیستم څخه د کار په نه اخیستلو اندېښنه شي.
دا به بیا د بحران ځکه ټاکرې موږ تاسو لپاره منځ ته راوړي چې بیا به یې حلول او بلخر پاینو منل، دا به یو ستونزمن کار وي.
په مزار شریف کې په وروستۍ اورلګېدا کې $2,000,000 تاوان اوښتی. د غزنی ځینې اوسیدونکي وایي د ښار یو شمېر دوکانداران طالبانو ته مالیه ورکوي.
مانم جیلانی دی بزازی کې مخبل دکان د مختم مالیه ورکوله وس نه ورکو.
نامعلوم وسلوالو په هرات کې پر یو ایرانی سنی دینی عالم حمله کړی ده. د دې او ځینو نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدای شي. ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org زموږ د وی پانې پته ده. د افغانستان د انتخاباتو د څار ځینی بنسټونه وایي چې په لوړ لګښت د بایومیټریک له اخیستل شویو آلو څخه کار نه اخیستل به راتلونکي انتخابات له کرکټ سره مخامخ کړي. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د وخت کمښت شته وضعیت او کمو امکاناتو ته په کتو یې له ناظرو بنسټونو سیاسي ګوندونو او کاندیدانو سره په مشوره دا پریکړه کړې ده. د دې موضوع نور جزئیات د رحمت الله افغان په راپور کې واورئ.
د افغانستان د انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه وایي چې د ولسی جرګې په تیرو انتخاباتو کې د افغان حکومت له بودیجې د بایومیټریک دستګاهو پر اخیستو شاوخوا $600,000,000 لګښت شوی. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا وایي چې د افغانستان په څیر بې وزد هیواد لپاره دا په انتخاباتو تر ټولو لوړ لګښت دی چې د ناسم مدیریت له امله اوس ورنه استفاده هم نه کیږي. د دې بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل له بایومیټریک سیستم نه استفاده به راتلونکي انتخابات کړکیچ ته یوسي.
$600,000,000 اوس تخصیص کړ د افغانستان دولت تکار کې راځي دغه پریکړه او د قانون نقض ده. او تاثیرات به دا وی چې یو خو د بې باوري کچه زیاته ده، څوک به د ټاکنو پایلې نه مني، دا به بیا د بحران ډکې ټاکنې موږ تاسو لپاره منځته راوړي چې بیا به یې حلول او بالاخره پایلو منل، دا به یو ستونزمن کار وي.
ټاکل شوی چې د افغانستان د جمهور ریاست د غزنی د ولسي جرګې او د ولایتي شوراګانو انتخابات د راتلونکي میزان میاشتې په شپږمه نیټه ترسره سي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې وخت او امکانات کم دي، نو د جمهور ریاست انتخاباتو کاندیدانو او سیاسي ګوندونو سره له سلا مشورې وروسته دغه پریکړه سوې. د دغه کمیسیون سرپرست ویان ذبیح الله سعادت په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د نظرو بنسټونو، سیاسي احزابو او د ولسمشرۍ ټاکنو نمایندانو سره په دې اړه باندې متعدد ناستې ترسره شوې. دغه موضوعات ټول له دوی سره شریک شول او وروسته له هغې د دوی نظر دغه و چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون شته وضعیت ته خپل امکانات ته په کتو سره هر ډول فیصله چې په دې اړه باندې کوي دوی ټول ته د منلو وړ.
بلخوا حزب اسلامي چې ګلبدین حکمتیار یې د جمهور ریاست انتخاباتو ته کاندید کړی وایي چې له دوی سره په دې اړه سلا مشوره نه ده سوې. د دغه حزب د مطبوعاتي ټیم غړی فضل غنی حقمل وایي چې له بایومیټریک سیستم پرته راتلونکي انتخابات دوی ته د منلو وړ نه دي.
دا موږ ته په هیڅ صورت دغه پریکړه د منلو وړ نه ده. موږ بیا هم ټینګار کوو چې د جمهور ریاست راتلونکو ټاکنو کې باید له بایومیټریک وسیلې نه استفاده وشي ترڅو په ټاکنو کې د تقلب او درغلیو مخه ونیول شي.
د ولسي جرګې په تیرو انتخاباتو کې له بایومیټریک سیستم استفاده وسوه چې د انتخاباتو په ورځ ځینو دستګاوو کار نه کاوه. د غرض یو شمېر د انتخاباتو موقت کارکوونکي په کارولو نه پوهېدل او ځینو مرکزونو ته دغه دستګاوې نه وې رسېدلې چې دغه انتخابات یې له بېلابېلو ستونزو سره مخ کړل.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
په هرات کې چارواکي وایي نه پوهیږي چې پرسونی روحاني محمد ابراهیم سفیزاده چې د ایران یو شمېر رسنیو د ایران د اسلامي رژیم مخالف بللی ولې حمله شوې ده. ناڅرګندو وسلوالو کسانو د جمعې په ورځ په هرات کې پرمیش سنی ایرانی روحاني ډسې وکړې. د ایران حکومت په دې اړه خبرې نه دي کړې، خو یو شمېر ایرانی رسنیو دا مولوي د ایران د شیعه رژیم مخالف بلل دي. د دې موضوع تفصیل فرشته جلالزی وړاندې کوي.
په هرات کې چارواکي وایي دا به معلومه کړي چې پر محمد ابراهیم سفیزاده حمله جنایي عمل و که تروریستي پیښه وه. محمد ابراهیم سفیزاده د ایران د سنیانو یو روحاني شخصیت دی. د ایران دولتي رسنیو هغه د ایران د رژیم له مخالفانو معرفي کړی دی. د هرات د والی ویاند جیلانی فرهاد پرون ازادي راډیو ته وویل چې پر سفیزاده د جمعې په ورځ ناڅرګندو کسانو ډزې وکړې. هغه اوس په روغتون کې بستر دی او روغتيایي حالت یې ښه دی.
موږ دا سیره وو اوس هم مختدر ټیم ټاکل شوی دی چې په دې اړه سیری بررسی کوي. انشاءالله دغه تحقیقات تکمیل سو مشخص کیږي چې دا ولی دا جنایي پیښه ده دا بل موضوع ده.
د ازادي راډیو د ایران برخی راډیو فردا ویلي چې د ایران فارس خبری اژانس سفیزاده د ایران د سنیانو رسمي ویان بلل دی، خو په ایران کې د سنیانو پر یو شمېر پاڼو هغه د رژیم مخالف معرفي شوی دی. د ټلګرام په نوم پر یو انټرنیټي شبکه چې ډیر ایرانیان کار ورڅخه اخلي د جبهه سنت ایران ډلې سفیزاده خپل مشر معرفي کړی دی، خو هغه څوک ولی په هرات کې اوسېده او څه یې کول؟ د هرات د والی ویاند د دې پښتنو په ځواب کې ازادي راډیو ته وویل
روحاني سنی روحاني دي چې په هرات ولایت کې ډېر وخت کېږي چې اوسېږي. عادي ژوند درلوده، سیاسي فعالیت نه درلوده او لاغل موږ تر اوسه پورې داسې مدارک اسناد نه دي ترلاسه کړي چې ثابت کړي د ایران پر ضد سیاسي فعالیت درلوده. د طالبانو په وخت کې یو بل ورور دی، د دې ورور کې چې هغه هم یو روحاني و د هرات په ولایت کې، محمد موسی کرمپور. د طالبانو په دوره کې د هرات ولایت کې، هرات په شهر کې هغه هم ژوند کاوه. طالبان سره ښه اړیکې درلوده. د طالبانو په وخت کې هغه یو مهم او شناخته سړی و، ډېر امنیتي تدابیر درلوده، محافظین درلوده او انډیوالان درلوده. ښه په یو تروریستي انفجار کې ووژل سو. اما دغه ورور بیا ډېر ناشناخته سړی و د هرات په شهر.
پر سفیزاده د حمله مسؤلیت چا نه دی اخیستی. د ایران جبهه اهل سنت ویلی چې محمد ابراهیم سفیزاده افغانستان ته تبعید شوی وو، خو د هرات د والی ویاند ویل چې په هرات کې د سفیزاده د استوګنې پر حقوقي اړخ معلومات نه لري. د ایران د حکومت رسمي سرچینو تر اوسه په دې اړه خبرې نه دي کړې. د هرات د والی ویاند ویل چې په هغه ولایت کې د ایران قونسلګری هم تر اوسه په دې اړه نه معلومات غوښتي او نه یې تبصره کړې ده.
د ایران تسنیم خبری آژانس چې ویل کیږي د دغه هیواد له سپاهي پاسداران سره تړاو لري، ویلي دي چې مولوي سفیزاده له تیرو 20 کلونو راهیسې په هرات کې اوسېدو. دې آژانس همداراز ادعا کړې ده چې پر نوموړي داعش ډلې حمله کړې ده. تاسیز مشخص له ازادي رادیو اوري ساعت و بجې او 15 دقیقې شوې. اوس به صالح محمد صالح درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
ډیپلوماټ خبرونه په خپل پرونی غنې کې په دې عنوان لیکنه خبره کړې ده. آیا چین کولی سي د افغانستان د سولې پروسه پر مخ یوسي؟ د لیکنې په یو برخه کې راغلي چین د امریکا د متحده ایالاتونو او روسیې ترڅنګ په یو رسمي ګډ اعلامیه کې اعلان کړی چې د افغانانو په رهبرۍ د سولې د ټول شموله پروسې بشپړ ملاتړ کوي. چین د افغانستان له سولې پخلاینې سره د همکارۍ لپاره په ښکاره تعهد کړی او ویلي دي چې د اړتیا په صورت کې لازمي مرستې ته چمتو دی. د ډیپلوماټ د دې مقالې لیکوال په دې باور دی چې چین تر اوسه پر کاغذ د سویو ژمنو د عملي کولو هوډ نه دی ښولی. په مقاله کې راغلي چې چین بې له شکه دا ظرفیت لري چې د سولې پر اوسنۍ پروسه مثبت نفوذ ولري او پاکستان وهڅوي چې د افراطي وسلوالو او افغان چارواکو ترمنځ د مذاکرو ښکاره ملاتړ وکړي. لیکوال وایي دغه اقدام کولی سي چې په افغانستان کې اوږدمهاله ثبات یقیني کړي. هندي ورځپاڼې انډین اکسپرس په خپل پرونی غنې کې له هندي چارواکو سره د افغانستان د سولې عالي شورا د دارالانشا د رئیس محمد عمر داودزی پر خبرو لیکنه خبره کړې ده. د لیکنې په حواله شغلی داودزی د یو هیئت په مشرۍ د ساوریا غوی پر 22مه جرمنی او تر هغه وروسته هندستان ته رسمي سفر وکړ. د لیکنې په حواله شغلی داودزی چې د سولې د سیمیز اجماع لپاره د ولسمشر غنی ځنګړی سلاکار هم دی، د هند د ملي امنیت له سلاکار اجیت دوال سره د جمعې پر ورځ په کتنه کې دا تایید کړی چې د افغانستان شخړه باید د مستقیمو مذاکرو له لارې حل سي چې مالکیت او مشري د افغان حکومت پر غاړه وي. د انډین اکسپرس ورځپاڼې په باور هندوستان په وروستیو کې د نورو هیوادونو ترڅنګ له امریکا، چین، روسیې او ایران سره د افغانستان په مسله کې داخل شوی دی. د مقالې په دوام راغلی محمد عمر داودزی د هندوستان د نړیوالو چارو شورا ته په خبرو کې وویل د افغانستان په سولې کې د هندوستان رول کلیدي دی. د ورځپاڼې په لیکنې کې د شغلی داودزی نورې خبرې هم راخیستل سوي چې ویلي دي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالبانو په خپلو مذاکرو کې پر څلورو عمده برخو بحثونه کړي دي. له افغانستان او د امریکایي پوځیانو پر وتلو، له تروریستي ډلو سره د طالبانو پر اړیکو، پر بین الافغاني مذاکرو او اوربند. شغلی داودزی له هندي چارواکو سره په کتنه کې د افغانستان د جمهوري ریاست د انتخاباتو پر مهالویش هم خبرې وکړې چې پم کېده د سپتمبر پر 9مه یعنی د تلې میزان پر 16مه وسی.
په بلخ کې د ورستۍ ورلګېدو له کبله خلکو ته د 2 میلیون ډالرو تاوان اوښتی دی. مخکې تر دې چې بلخ ته لاړ شو له غزنی یو راپور لرو. د غزنی ولایت ځینې چارواکي وایي چې په دې ولایت کې خلکو ته امر شوی چې نور وسلوالو طالبانو ته کالنۍ او یا هم میاشتنۍ مالیه ورنکړي، کنه نو له سخت غبرګون سره به مخامخ شي. دا په داسې حال کې ده چې ډیری خلک وایي په ښار کې د کلانترانو له لوري د وسلوالو لپاره په منظم ډول مالیه ټولیږي او هغوی ته ورکول کیږي. له غزنی څخه د حبیب الرحمن تاثیر راپور واورئ.
په غزنی کې دولتي چارواکي د ولایتي شورا غړي مدني فعالان او لسی خلک وایي لا هم د ښار ډیری خلک وسلوالو ته مالیه ورکوي چې د یې لامل نه بېلابېل شوی. دوه تنو دکاندارانو په دې اړه ازادي راډیو ته وویل که په خپله مالیه نه ورکوي خو نور کسان یې لیدلي دي چې دې کار ته یې ملا تړلې ده.
زما نوم محمد داود دی. دغه مالیه چې ده موږ تر اوسه طالبانو ته نه ده ورکړې. هغه مارکیټ خپله ورته درې نفره دوه نفره کېږي په خپله وروډیان ورې ورته تعیل ورکوي. ما تر اوسه نه ده ورکړې او نه یې ورکوم.
زن مانم جیلانی دی. بزازی که ما خپل دکان دی مخته مو مالیه ورکول او وسه نه ورکول.
ولی مخکی مالیه ورکول او وسه نه ورکوي.
غزنی مو خپل کار دی. که دغه کسان طالبانو ته مالیه ورکول د خپل ځان رضایت کنینو مدني فعال سمتره کوي بیا وایي د غزنی ډیرای خلک له وسلوالو سره همدردی لري. ازادي رادیو ته ویل د ښار د مارکیټونو او دوکانونو کلانتران په منظم شکل په ښار کې د مالیه په ټولولو بوخت وي.
بعضې تجاران، سوداګر، حتی دکانداران او د هغوی کلانتران په ډېر منظم شکل باندې د طالبانو لپاره مالیه ټولوي او هغوی ته یې ورلیږي. او داسې ولې او لامل یې څه ده؟ لامل یې هم دا واضح ده چې بعضې خلک یا په مجموع کې دکانداران له طالبانو سره یو ډول همدردي لري. دوی هغوی ته دکان په دکان باندې هغه کلانتران او مسؤلین یا د مارکیټونو څښتنان مالیه ټولوي او ورکوي.
وسلوال طالبان هم دا منی چې د غزنی خلک دوی ته میاشتنی او کلنی مالیه ورکوي. د یاد ډلې ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل خلک له طالبانو سره خپل همدردي او همکاري ښکاره کوي. که وسلوال طالبان په ښار کې دغه مالیه له دوی سره د خلکو همدردي بولي، خو د غزنی ولایتي شورا غړی عصمت الله جمرادوال بیا دا خبره نه مني. ازادي راډیو ته یې وویل د غزنی ښار په سلو کې 80 کسان وسلوالو ته مالیه ورکوي، خو په سلو کې لا 90 کسانو یې په زور غواړي. د غزنی والی هم په دغه ولایت کې ډیری تجاران او سوداګر وسلوالو ته په مالیه ورکولو کې شکیل بولي، خو وایي په دغه ولایت کې امن راغلی دی او نور د خلک له دغه کار څخه لاس واخلي.
تیر کال خو دا حراس لره چې والا تم امنیت نشه ساته، زه مجبورم طالب ته مالیه ور نن. دوستانو بیای اورغنگ در باندې کو که هر څو دې عزت سمای وچ پدې نامه باندې ګرشو چې یا طالب ته مالیه تولیوی یا ورکیوی نور به دې ګیلا نه کو چې د سڅکی.
وحید الله کلمزی دغه خبرې د چهارشنبه په ورځ په غزنی کې د سولې مشورتي لوی جرګې له پریکړو څخه د غزنی د ولسونو د ملاتړ په غونډه کې وکړې.
آزادی خبری مجله اوري.
په بلخ ولایت کې چارواکي وایي چې د مزار شریف په یوه سوداګری مارکیټ کې د اور لګېدو په وجه خلکو ته $2 میلیون تاوان اوښتی دی. د بلخ پولیس وایي چې د اور وژنې په مهال د هغوی درې سرتیري هم ټپیان شوي دي. له بلخه د مجیب الرحمن حبیب زی راپور.
په بلخ کې سیمه ایز چارواکي وایي چې په مزار شریف کې د سمر په سوداګریز مارکیټ کې د اور لګېدنې له امله د بنجاري هټیوالو او سوداګرو ته $2 میلیون زیان اوښتی دی. د بلخ د والی ویان منیر فرهاد ازادي راډیو ته وویل چې دا اور لګېدنه د جمعې په ورځ له غرمې وروسته د مزار شریف په غوربندي سیمه کې په سمر سوداګریز مارکیټ کې رامنځته شوه چې ګڼ شمېر هټۍ یې له منځه یوړې. د فرهاد په خبره دغه مارکیټ 90% له منځه تللی دی. فرهاد د یاد اور لګېدنې له امله د اوښت زیانونو په اړه وویل
90% اموالو
90% توکي او اجناس په دغه مارکیټ کې چول له منځه تللی دي. د سوداګرو د معلوماتو پر اساس چې دوی ته $2 میلیونه خساره وارد شوې ده. د بل خوځوي روختون سرطبيب ډاکټر نور محمد فایز وایي چې له دغه اور لګېدنې څخه روختون ته د یوې ښځې په ګډون درې نور ملکي وګړي هم لګول شوي دي چې روغتیایي وضعیت یې ښه دی. په همدې حال کې د بلخ د پولیسو بیان عادل شاه عادل وایي چې تردمه د اور لګېدنې اصلي علت نه دی روښانه، خو د اور ضد ځواکونو یعنی د اور مړه کولو مامورینو په موقع سره د اور لګېدنه مهار کړه. د هغه په خبره چې د پیښې د څرنګوالي په اړه د پولیسو څېړنې لا نه دي بشپړې شوې. ښاغلی عادل وایي چې د سمر سوداګریز مارکیټ شاوخوا ته د شته موانع ولوه چې ځواکونه د اور مړه کولو پر مهال له ستونزو سره مخ شول، خو بیا هم وتوانېدل چې ډېر شمېر سوداګریز توکي له اور سوځونې رمټې بهر کړي. د بلخ د پولیسو ویاند وایي چې په دغه اور لګېدنه کې د اور ضد درې ځواکونه هم ژوبل شوي دي.
آتش سوزی خاتمه یافتن
او لگیدنه ختمه شوی ده او په دې او لگیدنه کې زموږ درې مامورین ژوبل شوی چې روختون ته انتقال شول او اوس ته درملنه لاندې دي. سمر سوداګریز مارکیټ د مزار شریف په غوربندي ساحه کې د دویمې امنیتي او سیته مربوط سیمه کې موقعیت لري او د دغه ښار له ګڼګونې ډکه مهمه سیمه بلل کیږي. مجیب حبیب صاحب، ازادي راډیو، مزار شریف.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
و بجی او څلرويش دقیقې شوې. وسم یو نړیواله موضوع د نړۍ د رومن کاتولیک کلیسا مشر پاپ فرانسیس پر ژورنالیستانو ژغ وکړ چې د حقایقو د موندلو لپاره د رسنیو له قدرته کار واخلي. پاپ فرانسیس وویل ژورنالیزم د کرکې او تبعیض پر ضد د مبارزې وسیله ده. د دې موضوع جزئیات فرشته جلال زی وړاندې کوي.
پاپ فرانسیس پر ژورنالیستانو ژغ وکړ چې د یوې کرښې او نیمګړو سرلیکونو او رپورټونو له خپرولو ډډه وکړي. هغه په نړۍ کې پر ژورنالیستانو حملې وغندلې. پاپ فرانسیس وویل سره له دې چې ژورنالیستان کله ناکله په لڅ رګ لاس وهي، خو ډاډ یې ورکړ چې رومن کاتولیک کلیسا د ژورنالیستانو کار ستایي او ملاتړ کوي. هغه په ژورنالیستانو ټینګار وکړ چې د قربانیانو خوا ونیسي او د هغو کسانو څنګ ته ودرېږي چې پر ضد یې تبعیض سوی، په ټولنو کې ظلم ورسره کېږي او شړل سوي دي.
نون پر دیسورینټارې
دا وایي ستاسو کار د وضاحت ورکول دی، نه د ابهام زیاتول. ستاسو کار د سوء تفاهم جوړول نه، بلکې د یو او بل څنګ ته درېدل دی. په سوله کې حرکت دی، نه د کرکې جوړول. ستاسو کار هغو خلکو ته آواز ورکول دی چې ژغ یې غلی سوی، نه دا چې د هغو کسانو مایکروفون شي چې لوړې نارې وهي. په روم کې پرون د فارن پریس اسوسییشن مشر تریشا تاماس وویل چې په نړۍ کې خبریالان له ډیرو ستونزو سره مخامخ دي، خو نن د آزادو او خپلواکو رسنیو اړتیا تر بل هر وخت زیاته محسوسه ده. تریشا تاماس وویل چې آزادې رسنۍ د ولسواکۍ اساس جوړوي، د عدالت تامین او د بشري حقونو اعادې ته مهمې دي. د فارن پریس اسوسییشن مشر وویل چې آزادې رسنۍ په نړۍ کې د استبداد او له قدرت د ناوړه استفادې پر ضد په مبارزه کې ډیر مهم رول لوبولای شي. د رومن کاتولیکی کلیسا مشر پاپ فرانسیس او هغه ته یو شمېر نږدې کسانو تر دې پخوا هم په ډېرو حساسو مواردو کې د ژورنالیستانو کار ستایلی دی. کله چې د نړۍ په یو شمېر کلیساګانو کې د کوچنیانو د جنسي ځورونې رپورټونه خپاره شوه، پاپ د ژورنالیستانو ملاتړ وکړ. پاپ فرانسیس ویلي چې آزادې رسنۍ د استبداد پر ضد درېږي.
دا هم د دې خبری مجلې د مهمو خبرونو سرټی کې. د جلال آباد ښار په لومړی حوزه کې دوه تنه په چاودنو کې ژوبل شوي دي. د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې بی پیلوټ الوتکې د وسلوالو طالبانو یو موټر ویشتی دی. د زابل په ارغنداب ولسوالۍ کې څلور ښوونځي چې په وروستیو کې بند شوي وو بیا پرانستل شوی دی. دا ښوونځي وسلوالو طالبانو بند کړی وو. د افغانستان او آیرلند د کرکټ د ملي ټیمونو ترمنځ د یو ورځنۍ مسابقو لړۍ نن یکشنبه پیلېږي. د نړۍ د رومن کاتولیک کلیسا مشر پاپ فرانسیس پر ژورنالیستانو ژغ وکړ چې د حقایقو د موندلو لپاره د رسنیو له قدرته کار واخلي. او په کریمیا کې میشتو تاتارانو د پخواني شوروي د دیکتاتور جوزف ستالین د واکمنۍ په دوره کې د تاتارانو د تبعید کالیزه ولمنځله. تاسو زموږ اخله آزادۍ رادیو اوري.
دا ژوند رنگونه
نوم درته وای څه کار کوي څه کاروبار مده.
نوم مې معشوق شاه ده، د ننګرهار ولایت استو او دلته کابل کې دکان ده او کاروبار کوم.
د څه شي دکان ده؟
د خیاطی ده او د ګنڈلو ده، رختم ده او د خیاطی هم ده.
څنګه د کاروبار مخه چلیږي؟
کاروبار مخ کې خوري خو خخ اوس دا یو کال دو کال کې کاروبارونه ډیر ضعیف شوی دي.
اوس خو دلته ستاسو دکان کې چې ګورو ډیر ښه نوې تکیم راوړي.
ښه نوې تکیم ټول د قرض راوړي ده او وګړی باندې هغه هفته چې پوره کیږي هغه وګړی والا چې راځي هغه پیسې نه مونږ سره. بیا بل اورس چې راځي کا لگا وسله من سړی خو خدای کنه مونږ سره جنگ شورم کوي.
ځینې خلک وایي چې دا اختر ته چې وخت کم پاتې بیا د خیاطانو مرخت چې کوم خرڅی دا غوي کاروبار خي.
کله غسه دماکه خودکش دا شی نه نه نو کاروبار خده خکېږي چې دغه سره لک کار خشي بیا په کې دغه سره ظالمانو خودکش راوړي دغه راوړي کاروبارونه به ته خراب شي.
دا غرفتونه چې تاسو خرڅوي قیمتونه یې بیل دي.
قیمتونه یې بیل دي، خوراکه پاکستانی ده، چنائی ده، هندی ده، د پاکستانی بیل ده، د چنائی بیل ده، د هندی بیل ده.
دا ټوکر دلته په افغانستان کې نه جوړیږي. د زمينه
جوړیږي دا خو په خا به جوړېدو په امریکا زمونږ او بګرامي او ګلباری او نساجی او دا فللین او دا سارټن او دا شی نه وو خو اوس چې ده هغه په امریکې د جهاد په دور کې دا چپا چور په وخت کې هغه ټول خلک تباه شو.
تاسو څومره وخت کیږي چې دغه د خیاطۍ او د ټوکر خرڅولو کاروبار
د خیاطۍ خالی خو تقریبا سلوي کال کیږي او د ټوکر چې ده 15 کال کیږي
ځان تم کالی پخپل ګنڈی کنا ځان تم بل خیاطۍ
نه نه ځان تخپل کاریګرم ده پخپل ګنڈی
اول ځان ته ګنڈی کاول نور ته ګنڈی
اول نور ته ګنډو بیا ځان لګنډو
تاسې شوی دي چې نور تم ګنډلی او ځان مو مختر کې در نه
هی او ډیر شوی دي تاسې شوی دي یا ایر شو یا لکان اوسګار نشو زمون پات شو او د خلکو تیار شو
ډیر مننه کور مو ودان
په ما خلاص
وسم ستاسو څو پیغامونه برات خان اساق له هلمند لیکوي افغانان باید په روژه مبارکه کې د سولې لپاره دعاګانې وکړي حکمت الله حماس له نادالی ولسوالۍ لیکي د سولې پر ځای د ټول پام راتلونکو انتخاباتو او شیاو تازه خان سمسور له ننګرهار لیکلي ولسمشر غنی باید د طالبانو ځینې غوښتنې ومني چې په روژه کې د دواړو خواوو ترمنځ اور بندوشي لدې سره د خبري مجله پاتې رسو او د